السلام علیکم د سحر لس بجې سوې د ازادي رادیو په دې خبرونه کې دوه اونیس پروګرامونه اوریدلای شئ. د ښځو خاص پروګرام نیمه نړۍ او د ازادي میلمه د خبرونه په خبرونو پیلوو. د بخښنې نړیوال سازمان امنیسټي انټرنیشنل یو ور بیا په افغانستان کې له طبي زده کړو د ښځو د راګرځولو په اړه ژوره اندېښنه څرګنده کړه. دې سازمان پرون پر خپله ایکس پاڼه لیکلي چې افغانستان کې د طالبانو لخوا د ښځو پر طبي او ورته اختصاصي زده کړو بندیز به په دې هېواد کې د ښځو پر مخ د زده کړو د وروستي امکان ورونه هم وتړي. د بشري حقونو دې سازمان له طالبانو غوښتنه کړې چې سمدلاسه د جنسیت پر اساس د ځورونې سیستم پای ته ورسوي. د طالبانو د مشر د یوه شفاهي فرمان له مخې د افغانستان د طبي زده کړو په ټولو انسټیټیوټونو کې ښځینه زده کوونکې له زده کړو منع سوي، خو د طالبانو حکومت تر اوسه په رسمي توګه د لګول سوي دغه بندیز خبره تایید یا رد کړې نه ده. د ترکمنستان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې د بهرنیو چارو وزیر رشید مرادوف افغانستان ته د سفر پر مهال د ټاپي پروژې په ګډون د هغو پروژو کارونه له نږدې وکتل چې دواړه هېوادونه یې په ګډه پر مخ بیایي. د انټرفاکس خبري اژانس د راپور له مخې د ترکمنستان د بهرنیو چارو وزارت پرون دوشنبه یوې اعلامیه کې ویلي چې ښاغلي مرادوف د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو له سرپرست وزیر امیر خان متقي سره د افغانستان په خاوره کې ګډې پولې ته څیرمه د ګازو د نلیکې او نوري فایبر د غځولو او تورغونډي کې د ریل ګاډي په یو سټیشن کې د یو ګودام د جوړولو چارې لنیږدې وکتلې. د بهرنیو چارو وزارت په وینا دغو پروژو عملی چارې د روان کال د سپتمبر پر 11مه د هغو مراسمو په ترڅ کې پیل سوي چې د ترکمنستان ولسمشر قربان قلی بردی محمدوف او د طالبانو جوړپړو چارواکو په کې ګډون کړی و. د ټاپي پروژه چې لګښت یې څه باندې ونی میلیارد ډالر اټکل سوی د شاوخوا 1800 کیلومتر اوږدې نلیکې و سوا شپږ دېرش کیلومتره د افغانستان له هرات، هلمند او کندهار ولایتونو تیریږي. د افغانستان لپاره د اروپایي اتحادیې ماموریت وایي د آغا خان له بنسټ سره یې په ګډه په افغانستان کې د اقتصادي ودې لپاره د 22 میلیون یورو یوه پروژه پیل کړې ده. د ماموریت پرون دوشنبه پر خپل ایکس پاڼه یا پخوانی ټویټر لیکلی چې د دغه پروژې په مرسته غواړي د کاري فرصتونو د ایجاد او د معیشت بدیلونو ته د ودې له لارې ځوانان او ښځې ځواکمن کړي. د اروپایي ټولنې په وینا د دې لپاره هڅې کوي چې پر مرستو د افغانانو اتکار کمه او دوی په خپل مټ پر ځان بسیاسي. د افغانستان د کرکټ وتلی سپینر راشد خان به له څلورو کلونو وروسته د لومړي ځل لپاره له زمبابوې سره په 500 لوبلړۍ کې ولوبېږي. د افغانستان کرکټ بورډ پرون دوشنبه د دغو دریو یو ورځنیو یا 500 او ورپسې د دوو ټیسټ لوبو لپاره لوبډله اعلان کړه. 26 کلن راشد خان چې د روان کال په پیل کې د ملا جراحي کړې بیا یې درملنه روانه وه، په وروستیو میاشتو کې د افغانستان په ډیرو لوبو کې نه و لوبېدلی. هغه وروستي ځل د 2021 میلادي کال په مارچ میاشت کې د زمبابوې په وړاندې لوبه کړې وه. د افغانستان او زمبابوې ترمنځ لومړۍ 500 مسابقه سبا سهشنبه، دویمه د پنجشنبې په ورځ او درېیمه به تر روانې شنبې په ورځ وسي. د دواړو هېوادونو لومړۍ ټیسټ لوبه به د مرغومي اجدې پر 6 او دویمه هغه د مرغومي پر 14 وسي. تر دې مخکې د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې له زمبابوې څخه د شلو اورونو لوبلړۍ ګټلې وه. د پاکستان په شمال لویدیځ کې د ګوزان یو پولیو د واکسین پر شیمونو پرون دوشنبه د وسلولو په بریدونو کې د روغتیا پالانو یو پولیس ساتونکی وژل سوی او دوه روغتیا پالان ټپیان سوي. د جرمني خبري اژانس د راپور له مخې په یوه برید کې چې پرون په ټول هیواد کې د پولیو د واکسین د کمپاین په لومړۍ ورځ د خیبر پښتونخوا ایالت په کرک ولسوالۍ کې د واکسیناتورانو پر ټیم وسو، یو پولیس وژل سو او یو روغتیایي کارکوونکی ټپي سو. همدارنګه پرون په یو بل برید کې چې د دې ایالت په بنو ولسوالۍ کې وسو، یو روغتیایي کارکوونکی ټپي سوی دی. د دغو بریدونو مسؤلیت تر اوسه چا نه دی منلی. د روان کال له پیله په پاکستان کې د پولیو 3 مثبتې پیښې ثبت سوي. د اسرائیل پوځ وایي پرون دوشنبه یې په یمن کې د سوق او ادارې پر هغه مرکز هوایی حمله کړې چې حوثي یاغیانو کاراوه. د امریکا د متحده ایالاتونو مرکزي قومندانۍ پر خپل ایکس پاڼه لیکلي چې په دغه مرکز کې د حوثي یاغیانو عملیات تنظیمېدل. تر دې مخکې د اسرائیل پوځ پرون دوشنبه وویل چې د یمن د حوثي یاغیانو یو میزایل چې د اسرائیل پر قلمرو یې توغولی و ختم کړی دی. حوثي یاغیانو چې د ایران له ملاتړه برخمن هم دي منلې چې پر اسرائیل یې توغندی ویشتلی. د فرانسې خبري اژانس د راپور له مخې پرون د اسرائیل په مرکزي برخه کې د خطر زنګ ژغول سوی و. د اسرائیل پوځ په یو بیان کې ویلي چې له یمن څخه توغول سوی یو میزایل یې مخکې له دې چې د اسرائیل هوایي قلمرو ته داخل سي په هوا کې ختم کړ. له کله چې په غزه کې جګړه پیل سوې، حوثي یاغیانو په تېر څه باندې یوه کال کې پر اسرائیل د میزایلو ډېر بریدونه کړي دي. د د لبنان له حزب الله ډلې سره د اوربند پر بنسټ د اسرائیل پاوځ خپل ځینی ځواکونه د لبنان له جنوب څخه د غزې تړانګې پر لوري لیږدوي. د جرمني خبري اجانس د خبر له مخې د اسرائیل پاوځ پرون دوشنبه ویلي چې د دوی د پاوځ 98 فرقې په لبنان کې د ایران له ملاتړه د برخمنې حزب الله ډلې خلاف خپل درې میاشتنۍ جګړه پای ته ورسوله او په غزې تړانګې کې ځای پر ځای کېدو ته په چمتووالي بوخته ده. په هره فرقه کې له 100 تر 1500 پورې سرتیري برخه لري. حزب الله او اسرائیل خپلې حملې تر څه باندې یوه کال وروسته په نومبر میاشت کې د یوه اوربند په نتیجه کې پای ته ورسولې. د اوربند موافقې له مخې باید د اسرائیل پوځیان په 6 ورځو کې له لبنان څخه ووځي. د امریکا د متحده ایالاتونو مرکزي قمندانۍ یا سنټکام وایي د سوریې پر هغو څو ساحو یې حملې کړي چې پخوا د پرځول سوي ولسمشر بشر الاسد او د هغه د متحدې روسیې په کنټرول کې وي. دغه قمندانۍ پرون دوشنبه په یوه اعلامیه کې ویلي چې ویشتل سوي کمپونه د اسلامي دولت ډلې یادایش و چې په نتیجه کې 12 وسلوال وژل سوي. د اعلامیې له مخې هدف دا و چې د اسد رژیم تر ړنګېدو وروسته پر دغې تروریستي ډلې فشار روان وساتل سي.
امریکا کمپنی ته زدا مال تر لیګه ما من په څلور سالويخت ملکو کې کار کوم
پس و ژاړم د ماشومان سره په ځای کې نه نوزم نور د دې ژوند خو زه په دمر خوشاله
د افغان خوځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره.
درنو دوستانو سلامونه میومنی
سیار جان جولار دیدم من باشم زدانو کفتانو یکان دا فکرنان بدلش نگیم در سرخانو طرف میانداختن زندگی رید نفهمیدم.
دا یوی میرمنی خبری مواورده چی ویلی دا موتاد میرل لاسای تریخ جوند تیر کرده دی. دینجونو دا و داولو پر وقت دی کمو خبرو پا پام کنی ول اړین دی.
مسئولیت دی چې تاسو به واده شئ. خود سي نه وي دا هلک څنګه دی باید پوښتنه وکړي چې هغه هلک څه کار کوي. دغه هلک دماغ ټیک دی نه دی چرس نه ونسکي سګریټ ونسکي دا نور عملونه ونه لري هغه کار کولی شي که نه شي کولی هغه سواد لري که نه لري.
نن همدا موضوع څېړو ملتیا مو وکړئ. درنو دوستانو عملی تجربه د خې چې په افغاني ټولنه کې دشته دودونو او رواجونو لامل یو شمیر خځې داسې نارینه وته ودیږي چې هغه یا زهنی وده نوي کړي او یا هم په نشه یي مواد روږدي وي. دا مېرمنې وایي چې د ژوند له پایله بیا تر پایه سره لدی چې د کورنۍ ټول مسؤلیت ورلغاړي وي د میړه او آن د لیورونو لخوا تریخ چلند سره کیږي او وهل کیږي. د کابل ښار یو اوسیدونکي د خپل میړه پاکله وایي چې ذهني وده نه ده کړې ټول کړوړې د ماشوم په چیر دي. هغه د کور د مسؤلیت پاکله نه پوهیږي. کله چې کوم څه پزړه نه وي میرمن د ماشومانو په مخ کې وهي
روز کار سی کوي تر میاله لګم فامیلش
لږ ورځې څخه مې چې وده کړې کورنۍ هیڅ احوال نه اخلي چې د تاسو څال دی زما میړه ذهني وده نه ده کړې په وړه خبر په قار کیږي وهی می ماشومان هم وهی کورته لګښت نه راوړي کوم څه چې زه کورته راوړم هغه یې که په زړه نه وي لري غورځوي. تل په دې فکر کې یم چې تر څه وخته بل اخره به څه کیږي په دې کې خپل خراب شوم
خودم خراب شدم.
د پغمان اوسیدونکي نرګس په وای چې د دې میړه موتاد دی کورنۍ لګښتونه خاصه هم نه برابر وي لدې څخه پیسې اخلي او نشي توکي ور باندې رانیسي.
خراب اندیوالان سره کې نه ستو چې د موتاد شو اول خو د دولس کال کېږي چې د مواد مخدر ته مخه کړه هم چې کور تر شي جنگ را سره کوي پیسې را نه اخلي پلم چې کار تر ازم از ما سودا کوړتي چې ماشومان سره می جنگونی کی هر شی چې مخ ته پروت په ما غي باندې گذار کوي دا باندې د خپل اولادونو د خاطر می ناسم چې ماشومان می به مکتب او به دغه پات کیږي ډیره می تهدیده یار وخت تهدیده کړی ما خو زه د خپل ماشومان د خاطر وال تکول می تیر کړی دی نیم وخت زه خو دغه کار کوم وای چې خوشاله کینه کنه خوشاله هر طرف ته چیزی وی لاړ شه بچیان میم خی چې نه زما تا خو د پلار د کور نه ندی او ما شوم خو زما د ستا خو دغه سی زم غلې نشم وال تکول تیرو ما شوم نه پریدم چې د سی پلار سره زندگی وکي
میرمنی او ماشمانو ته بیا په ټولنه کې هم په نظر نلیتل کیږي. د علوم اکاډمۍ علمی غړی شریف الله دوست له نورو معلوماتو سره
محیط او د والدینو مثبت کړوړه مخامخ د کوچنیانو او ماشومانو پر افکارو او استعدادونو باندې مثبت اغیز لري. د معتاد پر کورنۍ د معتاد شتون خورا مخربې اغیزې لري. اول د ناهیلۍ احساس یو میرمن او کوچنی کېدای شي چې د ناهیلۍ احساس وکړي په ټولنه کې په خپل کورنۍ کې د نورو غړو سره ځان ناهیلۍ وښیي. دوم ځان تر ټولو ټیټ بلل په ټولنه کې په کورنۍ کې د معتاد کورنۍ او د معتاد البته ماشومان ځان تر ټولو ټیټ بلي. داسې د خجالت او شرمندګۍ احساس ډېر کله معتاد انسان میرمن او ماشومان ځان خجل او شرمنده احساسي ځکه دا د پلار په دغه ټیټ کار چې دوی بوخدي په دغه ځان شرمنده احساسي. څلورم د معتاد کورنۍ د غړو تر مابنز اصلا د صمیمانه اړیکو پر ځای یو خصمانه اړیک لرل دغه یو لوی بحران او ناورین دی. د کورنۍ امن او ثبات د معتاد کس په شتون لمنځه ځي. مهم هغه د باورونو کموالی دی. بل په کورنۍ کې او په ټولنه کې د دوی ترمنځ د باورونو نشتون دی. بل په معتاد کس څوک باور نه کوي. ټولنه خپلوان د دوی سره داسې اړیکې نه پالي ځکه یو واهمه ورسره چې مبادا زموږ د کورنۍ کم غړي د په دې باندې ککړ نشي. ډېر کله موږ وینو په ټولنه کې په غلاو باندې روږدي یو د ناامنۍ احساس کوي. نو دغه ټوله کس را ټول کو د یو معتاد کس د ټولنې تر مابینځ او د کورنۍ تر مابینځ خورا یو بحراني حالت دی.
د کابل پوهنتون پوهنه استاد ډاکټر زرغونه زیور بیا په مسؤلو کسانو غږ کوي وایي چې د معتادینو د درملنې لپاره دې هڅه وکړي او دوی ته د کار زمینه برابر کړي. کنه د دوی کورنۍ به داسې ماشومان وروزي چې بیا به نه مور پلار او نه هم هیواد ته په درد دوا شي.
مشکل دا دی چې د دوی د فامیلونو دي، د دوی بچیان دي، د دوی د تعلیم د درس د نفقې خصوصا د سړي خلک دي چې کورونو کې میرمنې سواد نه لري، تعلیم نه لري، دغه مثلا 15 شپږ وو بچیان کور کې لري، هغه بچیان خاده نفقه غوړي خته، میرمن به سواد د کار نه لري، چی شي وکي؟
دوی په یو بل دنیا کې د مسؤلیت احساس نه کوي. بیا چې کور ته راشي له چار چلان نه راتوایا
ذهني مشکل ولري او دا محتاط شي. بیا خو دوی عقل او فکر هم کار نه کوي. بیا چې کار تر شي بیا خوشونت دی چې په زور مثلا اتا کوشش کوي چې میرمن باندې دا فشار وشي چې دوی ته دغه نشه یي مواد پیسې پیدا کی او هغه ورکی که اته د څه خلک مالی دي دي چې مخبل مایندې باندې فشار راشي چې مات پیسې راک او مجبور دی. هغه مجبورې منځ ته زمنګ پدې د قبلا کې دوی منزل کې دوه زامن یو ټول دواړه موتاتو بس مور باندې به فشار اچول چې سر کا پیسې راک چې منګه وی بیا هغه بیچاره بس کول مجبوریت نه به ک نور څه نو پیسې به پیدا نه کړی غریب خو زړه خسوه هغه بیچاره ولا خپل ماته قصه وکړه ولا تلا می خرڅ کړل مجبور چې ما زه که چې به شرمی کې بیا یې کې نو حال کې اته شیشې ماته د دالی ژوند شیشې ماته کړلې.
تاسو علت څنګه نه چې په دې ورسته یو کې ولې هغه کسان چې نه شو باندې روغ دي دي شمیر زیات څه
څو کاله مثلا 15 پېټ کاله مخکې هغه وخت کې تغییر یونو 400 د غشایان باندې څوک نه معنا باندې نه پویدل او هیڅ نه وو اصلا تلوي 15 کاله چې د جنگونو دی وطن تر اخلن د غشایان سره خلک دغه شو د دې نمخ کې مونږ نه پوهیږو چې دا څه شی دی. دغه د دې کار کله چې کیږي دا لکه په خو دا شی نو یو دوا ته پرې کچا یو شی ګوګنار کړ نور داسې مسایل نه وو چې فابریکې دي جوړې شي او داسې مواد مخدر را تولید کړي چې د خلکو ته د ټولنې د بدبختۍ باعث وګرځي.
هغه کسان چې د نشه یي موادو کارکیل کوي څه فکر کوي ډاکټر صاحب؟ آیا داسې ورځ به رانسي چې خپله هم داسې یو زیان وکړي چې بیا په خپل کار باندې پښیمانه وي؟
متل موږ لرو وایي چې هر عمل خپل عکس العمل لري. دوی چې دا کاروبار کوي البته د مفادو دپاره، د ګټې دپاره، د پیسو دپاره، دغه تجارتي مسایلو دپاره چې دوی ته په دغه لاره کې هغه راځي یو مفاد به راشي، پیسې به پیدا کړي، ګټه به وکړي، په میلیونونو پیسې به دوی لاسته ورشي. داسې یو وخت به راشي چې د دوی خپل اولادونه به په دغه مرض باندې، ځکه چې په یو ځای کې چې هغه کاروبار کېږي حتما هغه تربیه هم هغې نه اخلي، بالاخره به په نشه یي توکو باندې عادت شي، روږدي به شي. څنګه دې وکړل هماغسې به ورېبي. د ده بچي چې په دغه مرض بې اخته وي او د باندې په سرکونو یا په ډیرانونو کې پراته یي او سرونه یې ببر او په بده ورځ پراته یي، آیا دای به خپله بیا رنځ نه وړي؟ خامخا به دی به په ټولنه کې ناارامه پاتې وي. کله د ده په خپل سر باندې راشي بیا به دی پوهیږي چې دا ما څه بد کار کړی دی چې حالت ته زما بچي را ورسېدل.
له دولت نه د تاسو غوښتنه څه ده چې هغو کسانو ته چې معتاد دي، دوی طبعاً په کور کې میرمنې لري، بچي لري، اوس خو نارینه معتاد شوي دي، د میرمنو سره څه ډول مرسته وکړي چې له احتیاج نه وزي یا د اقل د سبا او د بېګای عمرې ډوډۍ ولري؟
د دوی وظیفه همدا ده، منظم پروګرام لري چې د دې خصو مثلا بچی دي او ماشومان دي، دوی به تعلیم ته ضرورت لري، تربیه ته ضرورت لري، او په څنګ کې د ټولو نه مهمه ده چې د هغوی د ولګي او د بيدستۍ غم باید وکړي. پروژې په شکل یاد یو کاروبار ورته برابر شي چې دوی هلته مصروف شي او هم حلال نفقه ځان ته لاسته راوړي او هم هغه ماشومان د درس او تعلیم او د دې نه پاتې نه شي.
لکه څنګه چې په خبرونه کې یاد شول، هغه کسان و چې ذهني وده نه ده کړې، له عمر غټ دي خو د ماشومانو په څیر چار چلند کوي. د دوی میرمنې هم د امدی معتاده کسانو د ښځو په څیر له ډیرو ستونزو سره مخ دي. په دې اکله مو له یوې ډاکټرې سره چې نه غواړي نوم یې په خبرونه کې یاد کړو مرکه کړې. هغه په پیل کې وایي
کورونو کې د ازدواجونو ما لیدلې دي چې زمونږ په ګاونډو کې شته دي چې په خپل ذهن دومره صحیح کار نه کوي او هغه ته خو اړتیا هم نشته چې لکه هغه ته واده وکړي. په خپل مجبور دي چې هغه سره ژوند کې د هغه ژوند ته لکه توجه وکړي، د هغه سره خو بیا هم نه کیږي. خو بس دا میندې خپل دې زوی ته کړه هغه نورمال دی کنه دي هغه ته ژوند لکه جوړ کې هغه ته واده وکړي، خزه وکړي. نو دا ځنې کورونه خو داسې لکه الکانو ته خپل جن کینه ورکی خالص زنه کورونه چې دی د پیسو تارتیا لري، ځکه اوس ډیر خلک د اقتصادونه صحیح نه دي چې دا غي ورونه سمره او خیاروي دا غي ورونه موږ غوړي چې لکه مونږه خ زيت لاړ شي خ الک سره چاغه او خیاروي چې کو کول شي چې خپل ژوند ته لکه صحیح دمه ورکی. دا غي غوړي چې مونږه هغه سي الکانو سره ودو خو بیا د میاندې چې دی د څه کوي چې زه خیر د غي ذهن کار کوي کار نه کوي. نن مونږه ارتیا لري پیسې ته او نن زموږه دا مسولیت دی چې تاسو به واده شي. خود سي نه وي دا الک څنګه دی د دې ذهن کار کوي، دا کار کولی شي، دا په خبره پويږي، دا الک کار کولی شي، کدا دې تحصیلات شته، دا روغ دی، د ذهن څنګه دی، دا پښتنه نه کوي. فقط دا هدف دی چې د بزز زموږه لار شي، دا زموږه لور واده شي. خدای دې سي نه وي چې ورګه چې دا کوم ځای ته لاړو او بیا دې هغه ورکی هغه چې نه چلاړو غریب لاړو، د هغه ژوند خراب شو، تباه برباد شو. هغه مجبور ده کاغه سړی لیوانې دی که هوښیار دی، کاغه ذهن کم کار کوي که زیات کار کوي، هغه چې نه مجبور ده چې هغه سره بس خپل ژوند ته ادامه ورکړي او هغه سره بس ژوند وکړي. نور نو هغه ته خو څه چاره نشته دی. اوس د افغانستان اوس نننۍ شرایطونه چې اوس دی ورځې کې دي خو ډېره سخته شوې دي. هغه جنکۍ غریب داسې غواړي چې بس مونږه کار دې ته لاړو شو خو مونږ ته یو ژوند دی ټول عمر بس هغه زجر وبسي درد وبسي خو بیا چې هغه د خاوند کور ته لاړو څنګه کېږي د خاوند کور ته چې لاړو د هغه هلک وړونه چې دي د هغې خپل ژوند دی خپله بچي دي خپله ښځې دي داسې توجه ورته نه کوي ورته وایي چې بس یو ښځه وه خو مونږ تا ته وکړو چې ستا ذهن کار کوي او که نه کوي مجبور یې چې ته په خپله ژوند مخکې وړې هغې ته بیا هیڅوک هم توجه نه کوي هغه جنۍ بیچاره چې ور دې خو ته ګوري چې سړی ذهن نه ضعیف اخوته ګوري چې دې سره څوک کومک ورسنه نه کوي اوس هغه مجبوره ده چې په بدبختۍ کې خپل ژوند مخکې یوسي چې تر کله دا جنې ژوندې وي دې ته بس داسې سوچ دي وي کورنۍ کې چې لکه داسې هغې جنکې لږ هوښیار وي باسر وي لیدلې وي هغه کولی شي یا باسواده وي په خپله خپله ژوند مخکې وړي او که هغه غریبه بېسواده وي هغه به خپل ژوند څنګه مخکې یوسي هغه څنګه خپله کورنۍ ته یا خپلو بچو ته یا خپل هغه سړی چې دا ذهن کنه کې هغې سره څنګه کومه کوشي اوس ما غدي چې خلک هم در پد دی ودر جنې کده دینه ماشومان هم په دنیا باندې راشي ماشومان موشي نو هغه بیا ژوند خراب دی
ډاکټر صاحب دی افغانستان اوسنۍ شرایط په کتلو سره چې خځې کار نه لري زده کړې نه شي کولای او د څه چاته وادي چې هغه ذهني وده نه ده کړې دغه ته بیا خځې هم کار نه لري وظیفه نه لري دلته بیا څومره زوريږي څومره د کورنۍ لخوا د ټولنې لخوا لترخه چلن سره مخ کیږي او په کور کې نیستی ناداری څومره د زوروي
زوروي له خنن سبا چې اوس داسې جن کې نه مکتب ته ځي نه دغه سو وظیفې ته پری دي داس شرایط په افغانستان کې راغلي دي چې هغه با سواد هم دي په ماغه حالت دي چې څوک به سواد هم دي د دوه ژوند خراب دي ځکه چې هغه با سواد نن سبا هغه په درس خوري هغه کور کې ناس دي او چې به سواد هم دي هغه په کور کې ناس دي دونه کورت کې ناس دي دونه د اقتصادي مشکلاتو د هغه ستونزې لري دونه یو شانت دي خو چې د دې سره چې بیا د هغه د خوند مخ کار نه کوي دا غنه خو بس چې دغه په دې دنیا کې راغله نو نه هغه بیا نه خو بالکل چې سو ګوري د ژوند ته چې په کومه ګوټ کې د دې خوشحالي وي هغه نشي لیدې خوشحالي بالکل بیا ژوند هغه مرګ به تر دې چې بیا لاړ شي
دغه کورنۍ چې خپل لور د څه ته ورکړي چې ذهني واده نه کړي هغه د ژوند مسولیت مخ کې نسی وړي خپل بیا څومره ضروري دي خپل لور ژوند ته
هغه وای چې بیا لاړ شي چې د جنې د بخت فاصله لاړ شي او دا زمونږ شانې سپکه شي او مونږ لکه خپل مسولیت ادا کو شرایط خراب دي لکه اقتصادي ژوند مخ نه دی چې مونږ د جنې وساتو د دې خرچه ورکو د دې بل ورکو اوس درسونه هم نشته سبقونه هم نشته چې لکه مونږ دې سبق ته لګي خو ټول کورنۍ کې د جنې کې ژوند خراب شو دي چې هغه نه ګوري چې هغه لکه ځین کار کوي نه کوي بس ورکي هغه چې لاړو بیا چې کله هغه لور د خاوند کور کې اقتصادي مشکلات وي د وهلو ټاکلو وي هغه چې خاوند په خبرو باندې نه پويږي بل ستونزې چې هغه سړی کار نشي کولای بل ستونزې خو بس چې سړی دماغ کار نه کوي هغه خو کار هم نشي کولای ډوډۍ هم نشي راوړي خپل خزم نه پیژنې خپل بچی هم نه پیژنې هغه خو پیس باندې نه پويږي بس هغه چې هغه جنې په خپل چې وزوريږي هغه مور چې خپل لور ته وګوري دا غینه بیا توبه وسی چې یا الله کده دې نه مخکې زما سره د خپل لور به می ساتل خو هغه خو همدغه چې بیا نو مور چې خپل لور ته ګوري هغه مور بیا زوريږي بیا ټول قران یې ور سره زوريږي
ډاکټر صاحب تاسو په نظر څه کول پکار دي څه باید وسی چې کورنۍ کله لور ورکړي نو دې نقطې ته متوجي وسی چې لور د څه چاته ورنه کاته هغه نسی کوي مسولیت چې د ذهن واده نه کړي
ګوره فرصت جنس ډېر یو خپختنه تاسو کړی دا خو اولا نه چې دا هغه کور باید دا تصمیم ونیسي چې د چا لور ژوند خراب نه کړي هغه زوی چې دی دا هغه دماغ صحیح نه دی هغه خپل ځان نشي ساتلی نو بیا دا هغه څنګه وکړي چې لاړ شي د بل چا لور راولي او خپله ښځه هغې ته اړتیا وکړي هغه ځان ته اړتیا نشي کولی خپله ښځې ته بیا غینده کې خپل د هغه بچي جوړي د ټوله سر ته سر د هغه یو هلک چې دماغ کانه کې ټوله په خپله چې ښځې ماده مو نه وي کړي هغې ته ستونزه شته دی چې بیا هغه سره چې د بل چا لور وړي هغه خو بیا د هغې نه هم زیاتې ستونزه جوړېږي لکه یوازې خپل هلک ته نه چې د هغې ورور ته مور ته خویندې ته ټول کور نه ته بس یو لوی جنجال جوړیږي هغه خري چې هغه یو زوی ته خپل یو خصه تل شي چې هغه یو زوی نه پیزه شپږ نور انت نه جوړ شي هغه خو بیا ډیره ګرانه وي دا قرآنی باید پام وکړي چې خپل زوی ته واده ونه کې داسې چې د باغ کار نه کې بالکل دی ورته واده ونه کې کدا غي علاج کې خو علاج ورته اول وکړي بیا ورته واده وکړي کې علاج نه کې بالکل به ورته واده نه کې او بیا د جن کې چې کور ته دی کوم کور ته زیه کور والا باید پښتنه وکړي چې هغه لکه سکار کوي دا هغه الګ دماغ مخ ټیک دی نه دی چرس نه ونسکی سیګریټ ونسکی دا نور عملونه ونه لري هغه کار کولی شي کنه شي کولی هغه سواد لري کنه لري خیر دی که سواد مون لري چې یو کس په ولري چې د خپل خزه یا خپل بچی د پام وکول شي ناغه رسیدلې وشي بس بیا ستونزه نشته خو بیا د کورنۍ د لک کورم باید پام وکي او د جنې کورم دا مسولیت لري چې د جنې مور پلار ورور کا خور یار سو کې مددي جنې مسولیت لري هغه پام وکي چې د سې الکانو تخپل لور ور نه کی
کسي هغه سره شو د سې نارینه او خزه چې مسولیت نه وړي فکر کار نه کوي څومره د ضربه ویني څومره صدمه ویني
نه خو صدمه ډیر ویني ګور فرشته جانې چې دی ولګ ذهن کارونه کی نو دا بس څنګه کول شي د ژوند ته ستونزې نه سرتا سر پدی په ژوند باندې ستونزې وی ځکه چې د دې دماغ کارنه کې اوس د شرایط راغلي دي چې کوم مالک روغ دی دماغ صحیح کار کوي ټوله سواد هم لري ماستر هم دی اوس اوسګار ګرځي نیو ډوډی پسې ګرځي هغه ته څومره ستونزې جوړېږي چې د هغې بچي لکه هغې نه جامې غوړي کالي غوړي نور غوړي د هغه ښځې اړتیا دی مجبوره دی چې خپلې ښځې ته ډوډۍ یوسي جامې یوسي ولې هغې ته وګورې نن سبا په افغانستان کې څومره ستونزې دي چې په خپله صحتمند هم دی خو چې د یو هلک ذهن کار نه کوي هغې ته بس څنګه ژوند بخوي چې بالکل هغه مالدار هم وي هغه بیا ژوند ښه نه وي که هغه ته ښه وي که د هغې میاندو ته ښه وي د هغې ښځه چې د هغه ژوند ته راځي خو هغه به چې د اقتصادي وضعیت هم ښه وي چې د هغې ذهن کار نه کوي هغه جینې ته خو ډېره درد ورکوي ځکه چې هغه جینې خپله مور پرېږدي پلار پرېږدي ټوله کورنۍ قوم ټول پرېږدي دا هغه لږ په امید باندې هغه کور ته راځي که د هغې مور هم ښه وي پلار هم ښه وي ټول ښه وي چې هغه لږ په خپله صحیح نه دی دماغ یې کار نه کوي نو هغه جینې ته خو ډېره درد رسېږي نو باید دا میندې کوشش وکړي چې خپل هغې خپل داسې چې زوی لکه صحیح نه دی د دماغ نه ټیک نه دی هغې ته هم به ښځنه کوي او دا جنۍ مور هم باید پام وکړي یا پلار یې پام وکړي یا ورور یې پام وکړي اول وګوري چې د هغې هلک څنګه دی صحیح دی روغ دی که نه دی که نو بیا یې ورنه کړي دا ټوله سر په سر په ژوند کې داسې ستونزې دي چې څنګه دا بدې بچي په دنیا کې راځي هغه ستونزو کې چې دي چې تر کله هغه ماشوم خدای خبر چې هغه به څنګه لوی کېږي هغه مونږ وایي چې خدای پاک لوی کوي بیا خدای پاک مونږ ته یو دغه واسطه ورکړی دی چې مور پلار دی هغه ځکه چې پلار ذهن صحیح نه وي هغه ماشومان ته به څوک اړتیا کوي
ډېره زیاته مننه ډاکټر صاحب تاسو ژوندې سلامته اوسئ
مننه ستاسو نن فرشته جان ښه ورځ مو لري
درنو دوستانو نیمه نړۍ خبرونه د میرمنو پلاس تراوړو او ستوندو راڅرخي کله موږ سره خپل نظر شریکوي نو په دې واتس اپ شمیره باندې پیغام پریږدئ د واتس اپ شمیره ده 00 4 2 2 1 4 6 8 په دې لاره چې د ټولو افغان میرمنو ستوندې حل شي نیمه نړۍ خبرونه پای ته رسو تر بیا هي چاري
آزادی ملما د آزادی رادیو د ملما پروگرام درنو افریدون کوته شرح خلاص وایم اسمت څاروانیم نن په دې خبرونه کې زموږ ملما هم ویان دی البته د رادیو یا تلویزیون ویان نه بلکې د ویستری نړیوال ادارې ویان دی یو وخت یې غوښتل چې جوړدالش شي پر رسنوي کې کار وکړي خو ځین وخت هغه څه چې تو غواړي هغه څه نه کیشي نیکمرغه هغه دی چې څه غواړي تر هغه ښه دنده په لاس ورشي که خبرونه اوري حتما به د وحید الله امانی له نوم سره بلدی است دا چې شاغلی امانی اوس په څه کار بوخت دی چیرې زیږیدل په کومو شرایطو کې لوی شوی او تر دې ځایه څنګه رسیدل لدی واوري
ډیر مننه سروان صاحب سلامونه تاسو ته او تاسو ټولو درنو اوریدونکو ته از د افغانستان د وردګ ولایت سید آباد ولسوالۍ په یو غرنۍ سیمه چې د ونخي دره ورته وایي د وسخېلو کله هغه کې زګدلایم نو د ډیرای افغانانو په شان زه هم نه پوهیږم چې هغه دقیق نیټه او کال کوم یو دا غوډ بدبختي خو تاسو ته معلومیږي چې افغانستان کې جنگونه او ریکارډونه او کوم سب چې هغه مؤسسات چې هغه خو ډیرای خلکو له لاسه وتل یا فلاش ول یا چورش ول یا هم وس وزیدل نو ا دقیق نتاراته نه معلومه خو کوم څه چې په وسنه اسنادو کې په هغه بنا باندې ما جوړ کړی وخت کې چې ضرورت وو اړتیا ورته تخمینی دا و چې 1999 کال زما په اسنادو کې چې دا کېدای شي 2-3 کال تفاوت ولري 2-3 کال تفاوت په دې معنی چې کېدای شي زیات ویل شي ځکه ورسته چې ما کله د خپل مشر ورته تذکره ولید هغه د معنی په وسنه اسنادو کې کشل و دا هغه اصلي تذکره را پیدا شوې و یو چیرته چې ما متاسفانه یا خوشنۍ سره لا هم اصلي تذکره پیدا شوې نه ده
مانی صاحب چې د زوکر کال مو معلوم نه دی نو میاشت او ورځ خو به مو خامخا چې معلوم نه دی اروپا او امریکا ته چې کوم افغانان تللي اکثره د زوکر ورځ د جنوري اوله شو دلې ده دلته ډیر ورته حیران دي چې دا څنګه ممکن ده
بازم ما کټګوري کې ما ما اول د جنوري ده
جالب ده نو شه تاسو خبرې کولې بیا مو مکتب چی دی وایو
نو د سید آباد ولسوالۍ یو غرنۍ سیمه ده چې د ونخي درې په نامه یادي یا ونخي درې کې بیا کلی مشخص کډیر زیات مشخص کو کلی د وسای خلو په نامه یادي په ری کې دنیا تر غلې ما متاسفانه زما د دومره راته معلومیږي چې زما د پیدایښت سره سم د افغانستان کې د ناورینو او ناخوالې هم پایل شوی وي یا د ما د جګیدونه مخکې وو یا هم په دغه جریان کې وو خو پاره وخت کې زمونږ په سیمه کې خوندای یا مکتب نه وو نو ما اولنې خپل هغه د ماشومتوب او بیخي هغه لمرنې الف ب مې چې زکړیو هغه مو د کلی د مولا امام یا د مسجد مولا نه زکړیو په لنې کې مرغزه لا هم په هغه د الف ب او په د سپاره او په دې کې هم چې د زنه بهرنې او انجوګانو له خوا په غسیمه کې سیار خوندزی پرانستل شو سیار خوندزی په دې معنی چې مونږ د خوندزی کوم تعمیر نه لرو نو مونږ په خاورو کې ناس وو کله به تونه لاندې یو چیرته ناس وو بیا به سبا تراته ویل چې دلته مرزای پلانې ځای ته راشي هغه بل ځای کې ونی چې دی هغه لاندې بناستو نو دا غسې یو سیار یا ګرځند خوندزی الته فعال شو او په هغه کې زه د هغه لمړنۍ شاګردان نه وم چې په لمړی ټولګي کې شامل شوم البته شاید ما هغه وخت کې سن مې 15 یاد شو 15 کله خو بل نه ډېر وړ کوي شپږ یاد وو کله وو او زما مشر ورور چې تر ما دوا کاله مشر دی هغه دوهم ټولګي کې شامل شو نو یو جالب خاطره د هغه خوندزي دا ده چې کله د امتحانونې او آزموینې پایل شوې او د هغه نتیجه راغله نو زه په هغه خپل لمړنۍ ټولګي کې ما اول نمره مې یعنی بشپړ کړ نو د ماده لپاره دا یو ښه خبره نه و که زما مشر ورور ته ودوام ټولګي کې هغه دوهم نمره کوونځای اول کال پای ته ورسو نو ما هغه وخت کې جوړل چې هغه دوه نمرې اخیستې دي او ما یو نمره اخیستې
تاسو دوه نمرې اخیستې
دا هم یو چارته وکړ کړه ته چې نه تا ډېر اخیستې تا اول نمره ما نه ز اول نمره په دې معنی چې یعنی ما لږ اخیستې تر هغه نه نو هغه کوونځیم داس کوونځي و چې د تیارو د بمبارد او د جګړو د دې لامل وکړه په یو سیمه کې وکړه په بل سیمه کې وکړه په یو کلی تر ونه لاندې کې نه سو کله بده بل او بل جالب خاطرې د هغه کوونځي نه ډېر زیات لرم چې د شهید محمد صابر په نامه باندې یاد دي نو ځکه چې د ټولګي اول نمره هم نو د ما مسولیت دا و چې یو تور تخته چې مونږ لړګي جوړ کړی و او بیا دا غ دې بیتری یا دا وړی بالټې د شپاره وخت پر رادیوګانو د کې استفاده کړي دا غي د تیزاب مستل د لړګای ومن پاغه هم په لمدول بیا ومن پاغه تورو بیا ومن دا تورو تخته د ما مسولیت و 4 ورځې کورته یم او بیرته یم هغه تراوړم ټولګي تراوړم نو دا سوند ما زړه هغه د په استلاق کفتانوم د مسولیت هم د ما 4 ورځې مې دا تورو تخته په سر نیولې و کورته به مې وړل او سبب هم بیرته خوندي تراوړم او دا غي سره په پښمار دا تباشیر دا به هم خون کرا کړه و چې دا به ما وړو راوړو نو دا تر شپږم ټولګي پورې مې هم دغه خونځه ویلې چې هم دغه سي ادامه پیدا کړه بدون لدې چې موږ د خونځي کوم تعمیر ولرو او یا هلته سینفونه وي چوکۍ وي میز وي بس تر شپږم سنف یا شپږم ټولګي پورې هم دغه سي کله په تدوی ونو لاندې او کله تر هغه ونو لاندې کله به چواران وو بیا به د وکلي جوبات لاړو باغین ورسته بیا متوسطه پایل شو متوسطه چې لا ووم ټول کې تر نام ټول کې پورې واغه د ونخي د لسې په نامه یاد هغه وخت متوسطه وخت تر نام ټول کې پورې چې هغه زمونږ د کلی نه یو سات پیاده لاره و یو سات پیاده لار به موږ یوې خانه تاګر کوو یو سات باندې بل خانه کوو ترڅو هغه خونځي ته ورسیږو درې کاله بیا غلطه د منځنۍ یا متوسطه خونځي وسته لاغه ورسته بیا کابل ته راغلم کابل کې بیا ما د سانوی تخنیک په نامه یو مسلکی خونځي وو چې لسم ټولګي مې هغه کې پایل کو او لاغه نه هم دوهم نمره په د برستیال انجینر په توګه فارغ شو تر دوه لسم پورې او لاغه نه ورسته بیا نو ما د وزل د کانکور امتحان ورکړ دی کانکور ازموینه په دې معنی چې ما د ژورنالیزم سره ډیر علاقه و نو کراوال ته ما خونځای مسلکی خونځای
ولې
خوامدغه خبره تر اعظم زه چې کله ډیر ماشوم وم زما پلار به خبرونه اوریدل نو ما ته به د بی بی سی او د امریکا غاګ د ناتاخانو आवाज ډیر خوګ لګی دره باندې نو په هغه ماشوم ته به هم خبرونه اوریدل او ډیر علاقه مې د خبرونو سره وه همیشه لکه د په هم ور کسانو هغه رادیو ته به کلک نه سوم خبرونه ټایم هیڅ وخت لاس نه ورکوم علاقه مې به ډیره زیاته و چې زه هم خبريال شم ژورنالیزم ولولم هغه علاقه و خو کابل ته چراغلم مسلکی خونځای مې ولوستو هغه سره هم ولوستو خو دومره علاقه نه و نو ورستم بیا زما په کانکور په لومړنۍ ازموینه کې زما درې انتخاب و په هغه وخت کې به انتخاب تر درې انتخاب تاسې کولای شوي چې اول انتخاب زما د کابل انجینری و او دوهم د کابل پولیټکنیکو دریم ژورنالیزم په خوښنۍ سره چې دریم انتخاب می ژورنالیزم نو په لومړي ځل زوال انتخاب هم نو شوای د پولیټکنیک چې دوام انتخاب واغې ته کامیاب شو هغه مې بیا ورته پریخود ژورنالیزم لپاره یو کار مې صبر وکړ وای نه زه دا نه وایم زه باید ژورنالیزم وایم او خبريال شم نو بل کال ته مې لومړنۍ انتخاب هم دی ژورنالیزم پانځایو چې نیکه مرغه هغه ته بریالی شوم او بیا مې د کابل پانتون د ژورنالیزم پانځایل وسته ده چې د ژورنالیزم پانځای د مطبوعاتو او د اماری کول څنګه فارغ شوم او حالت هم په کادر سره دریم نمره د غینه فارغ شوم د دې دوران کې مې چې کله دوام ټولګي کې ووم د ادوام کال د ژورنالیزم پانځای کې ووم ما د آزاد خبريال په توګه هم د ځینې بهرنۍ رسنیو سره دنده پایل کړ چې هغه کې په لندن کې د جګړې او سولې په اړه راپور ورکولو انسټیټیوټ وو په کابل کې چې د فعالیتونو په 2022 کال کې فایل کړل هغه سره مې د آزاد خبريال په توګه کار پایل کا او گزارشونه یا راپورونه مو ورته جوړول تر هغه چې بیا بیرته چې کله زده پانتو نام فارغ شوم د ماغوي سره مې رسمي دنده لرله او هغه سره مې بیا تر 2022 کال پورې خپل دنده ته ادامه ورکړه چې چی پولیټیکل ریپورټر یا د سیاسي برخې مشر خبريال په توګه او د ژورنالیزم د ټرینر په توګه دا مختلفو دندو مې ورسره کار وکړ
له پانتونه بیا کله فارغ شوې
په 2004 کال کې دسمبر میاشت کې د کابل پانتون ژورنالیزم په اړه فارغ شوم او بیا غوښتل ورسره د امر سره اکتفا وکړ ډیر وخت کې د کار دنده پایل شو
تاسو د سولې او جنگ د انسټیټیوټ یو ول د دوی لپاره د ضرورت نو چې راپور باید په انګلیسي ولیکي او که تاسو انګلیسي زده کړی و
د دوی لپاره اړتیا و چې په انګلیسي ژبه راپورونه وکړي شي خو د افغانستان کې دوی د امکانات لرل چې د ژباړن لرل موږ راپورونه په دری او یا پښتو ژبه جوړول بیا ژباړل کېدل او بیا ژباړنه ورسته بیا بارانه یو ډیټرانو ایډیټ کول او بیا به دا غوښته ورسته په ویب سټ باندې پوسټ کېدل یا خبرېدل نو هغه کې دا اړتیا اولو کې و ورسته بیا خپل هم په څنګه مې ورسره انګلیسي ژبه باندې هم کار وکړ انګلیسي ژبه کورسونه مې ونیول او تر بیا اندازې پورې د انګلیسي ژبه مشکل هم حل شو نو زده کړم تم پایته ونه رسیدې ځکه ما غوښتل چې دا مو ورکم نو بیا دغه څه زده کړو هغه پات شو او داندو مسؤلیتونه او جنجالونه د ژوند د شروع شول بیا نو داسې فرصت مساعد نشو چې ادامه ورکړي افغانستان کې امکانات هم محدود وو تر لیسانس دورې پورته زده کړې په هغه وخت کې نو یا خو بخینه وي او کوم ډېر محدود وي نو 2020 کال کې د کورونا په هغه اوج کې بیا ما تصمیم ونیو چې زه خپل نو زده کړو ته ادامه ورکړم په د جرمنی یا د آلمانه واد کې ماسترۍ ته اپلای وکړو چې له نیکه مرغه هغه ته بریالی شوم او په 2020 کال کې راغلم د ما کورونا وخت کې چې یو سیستم نه ویل او بیرته لاړم افغانستان ته افغانستان 2021 کال کې بیا راغلم نو ماستری می خپل د جرمنی یا د آلمان د فورتبانګن یونیورسيټي د نړیوالو اړیکو او د کلتوري ډیپلوماسي په برخه کې خپل ماستری هم پروس کال 2023 کال می میاشت کې بشپړ کړل. نو دا د زده کړو سفر و.
ل آزادی رادیو د آزادی میلمه پروگرام اوري زموږ میلمه وحید الله مایار دی. زکه اوس بیرته راشو کارونو ته دندو ته تاسو د خپل ځینو کارونو یادونه وکړه د نورو په اړه هم وایست.
ما مخکې ته ویل چې ځکه د ژورنالیزم دوام ټولګي کې وم ما په د آزاد خبریال په توګه دنده پیل کړه له بهرنیو رسنیو سره هماغه ادامه پیدا کړه تر هغه چې زه فارغ شوم 2004 کال دسمبر میاشت کې. نو ما دوی سره هغه فول ټایم یا د پوره ورځې دنده واخیسته په هغې برخه کې مختلفو برخو کې مخکمه یادونه وکړه. نه غواړم چې بیا د تاسو د پروګرام مخصی شي. نو ادامه ورکړه 2008 کال کې بیا ما د ملګرو ملتو د پراختیایي پروګرام یا یو ان ډی پی سره د افغانستان د نوي پایل پروژه د نیو بیګننګ فور افغانستان یو پروژه وه چې دوی ته د ډایاک برخه کې کار کوو. نو په هغې برخه کې ما د مطبوعات یا د رسنیو د مسؤول په توګه دنده پیل کړه 2008 کال کې او دغې دندې تر 2011 کال پورې ادامه پیدا کړه او په 2011 مارچ میاشت کې دغه پروژه بشپړه شوه. نو بیا د یو لنډې مودې لپاره زه د خپرونو د مسؤول په توګه د افغانستان د سولې عالي شورا سره ما دنده پیل کړه چې هغه هم قرارداد مې د یو ان ډی پی له خوا او د یو ان ډی پی له خوا دوی ته تخنیکي هغه ملاتړ ورکول کېده. نو د هغې په اساس چون د مونږ بله پروژه د یو ان ډی پی پای ته رسېدلې وه نو دې پروژه کې بیا هغه ټول کارمندان چې وو هغه دې کې مدغم کړ. نو بیا د سولې عالي شورا کې مې ډېر ادامه ورنه کړه فقط یو لس میاشتې وو. هغې نه وروسته 2012 کال کې زه ډبلیو ایچ پی ته راغلم او ډبلیو ایچ پی سره د هغه ویان په توګه او د رسنیو سره د اړیکو د مسؤول په توګه یا د عامه اړیکو په توګه باندې پاتې شوم تر نن پورې.
لدی معلومیږي چې ډېر کار مو د خوړو له نړیوال پروګرام سره کړی دی. مخکې تر دې چې بل پښتنه په دې ارتباط وکم تاسو په فایل کې د خپل لومړني ښوونځي په اړه ځینې خبرې وکړې او ومو ویل چې ودانې نه درلوده تر شنه اسمان لاندې مو درس وایو. خبر یاست چې همغه ښوونځي بل اخره ودانې پیدا کړه اوس په فکر کوي چې ودانې ولري که لا به هم همدغه سي په میدان کې وي.
لبعد امر غته راغی چې په ورداګو ولایت کې وا امنیت مسله مطرح نه و زبا تاګ راته کول شو راغی وخت پورې کوندای جوړ نه و. خو دې ورسته یو کلونو کې کله چې فاروق ورداګ دې په هنه وزیر وو وا مې ورېدل چې یو کوندای جوړ شوی دی یو تعمیر دا چې څومره فعال وو څومره اسري وو او په کومه بڼه جوړ شوی وو. آیا نو هم هغه ته کې خون کې وو هغه کې زده کوون کې وو او څه امکانات یې لرل. نو افغانستان کې د تاوتریخوالي او د محدود امکاناتو له امله ما نشوي کولای هغه وخت کې خپل کلی تا کلی ته پاس 2008 کال نه وروسته مز خپل کلی ته نه تللی. نو دا سي اوریدلې مې دي اما مطمئن یا ډاډه نه يم چې هغه وخت تر کومه بریده په څه په څه بنا او په کومه امکاناتو جوړ شوی وو او اوس هم فعال دی کنه. خو کله چې مونږ والته د اول لومړی ټولګي نه تر شپږم ټولګي پورې هغه دوره ټوله مونږ حتی تر اووم او اتم ټولګي پورې مونږ هغه مندلای ښوونځی هم هغه نه درلود تعمیر نه درلود چې هغه بیا وروسته بیا جوړ شو او لره مونږ هم وروسته یو کال یا دوه کاله په تعمیر کې درس ویل چې هغه نه نه ټولګي وو نو هغه یو تعمیر درلود دی ونخې د لسې په نامه د منځني ښوونځي نه لسې ته هغه ارتقا کړې وه او تعمیر هم ورته جوړ شوی په هغې. نو شرایط افغانستان دي د هغې ښوونځي نه ډېرې زیاتې خاطرې لرم.
اماني صاحب تاسو د ژورنالیست په توګه هم په وطن کې کار کړی دی زموږ یو همکار له خلکو سره چې بې خبري کولې او په وطن کې
نو عجیب و غریبی خاطری لري ځینې شانې ثبت کړی دي کله چې راوروي موږ ټول ورته خاندو. تاسې هم داسې کومه دلچسپه موضوع لري، کومه دلچسپه خاطره لري؟
ولې خاطرې خو ډېرې زیاتې دي، خو یوه خاطره چې همدغسې د ژورنالیزم ډګر کې تاسو ته معلومیږي چې له هر چا سره مو سره کار دی، په ټولنه کې که هر څوک دی هغوی سره د تاسو سره کار دی. خاطرې خو نور ډېرې دي چې تعجیدونه به وو، په هغې کې توهینونه به وو، تحقیرونه به وو، چې مرکې ته به وغوښتو، مرکه کې و چې لږ تون شو ورسره جدي به شوه، راته بنده به کا او مایک به وغورځو، د اختارونه به راکېدل، راته راکول کېدل. دا قصې خو ډېرې دي. نو زما دپاره نو هغه د ژورنالیزم یوه عامه اصطلاح دا ده چې موږ ته به پوهنتون کې هم ویل چې یو خبریال یا ژورنالیست باید هر څه ته خبر په سترګه وګوري په څه کې کوم خبر دی. نو ما هم هماغسې یو نظر لره چې که هر څه لیدل ورته مې کتل چې په دې کې خبر څه دی چې زه ترې راواخلم. نو خاطرې خو ډېرې زیاتې دي، نو هغه زه فکر نه کوم چې اوس د وخت چې سړی ووایي، اما او پکې ډېرې ستونزې پکې ډېرې زیاتې دي. زه د هر خبریال د زړه نه راځم، دوی واقعا هغه خلک دي چې د ډېرو ناخوالو سره مخ لاس او ګریوان دي، اما بیا هم خپل مقدس دندو ته ادامه ورکوي، ټولنه له حوادثو له وقایعو له دې نه خبروي، او دا ډېر یو ستر مسؤلیت دی. ما خپله ونه شوای کولای چې ادامه ورکړم، ډېر دروند مسؤلیت دی. نو د دوی ټولو ته زما خاص سلام ټولو خبریالانو.
مانی صاحب، ډېر خلک د ځان د مصرفولو لپاره یو شوق لري چې انګریزان هابي بولي، تاسو کومه هابي لرئ؟
والا که درته ډېر خسته کوم کس به درته معلوم شم چې خاص هابي نه لرم، ما یو غزنی هابي مې داده چې زده کړم، نور هم زده کړم، ولولم، همدا اوس هم یو قسم مات ماستری تر کچې پورې زده کړې کړې دي، غواړم چې ادامه ورکړم او هر څه چې نوی ګورم، نوی ژبه، نوی کلتور، نوی خلک، دا غوی باره کې ولولم، دا غوی باره کې زده کړم. اما د ژوند مصروفیتونه دومره ډېر دي چې اجازه نه راکوي. زما خاص هابي دا ده چې هر څومره چې سړی کولای شي نور هم زده کړي، نور هم ولولي، نور هم یاد کړي.
بس همدا مو هابي ده چې نوي شیان کشف کړي، نوي شیان ومومي. د مطالعې په اړه مو ونه ویل، مطالعه څنګه کوي؟
مطالعه سره علاقه لرم، مطالعه سره ډېره زیاته علاقه لرم، غواړم چې مطالعه وکړم همیشه. د یو خبریال لپاره شوم، د ما مسلک هم ژورنالیزم دی، هغه لپاره مطالعه خپل د ما په نظر هر څومره چې کولای شي هغه عمره ورته کړه.
تاسو هم له افغانانو سره کار کړی دی په خپل وطن کې، او هم له بهرنیانو سره کار کړی دی، دا دوه تجربې څنګه پرتله کوي؟
ولکه رښتیا وایم او صادقانه وایم چې لا خارجانو یا بهرنیانو سره کار کول ساده دي تر هغه چې لا افغانانو سره کار کوي. ما خو لا افغانانو سره ډیر زیات کار نه دی کړی، خو یوازې یو څو میاشتې د سولې عالی شورا کې وم، هغه هم قرارداد مې له بهرنیانو یا له یو ان یا له ملګرو ملتونو له ادارې سره وو. اما متاسفانه یا په خواشینۍ سره هغه کوم فرهنګ او هغه کوم محیط چې په افغاني ټول په افغاني ادارو کې په هغه وخت کې وو، ما خپل ونه شوې کولای چې دا ما ورکم. الته دومره محدودیتونه ډیر وو، دومره یعنی کله چې یو پروژه کې یا په هر اداره کې څوک کار کوي، ډیر مسریات یا ډیر اغیزمنتیا په ټیم ورک کوي. که ټیم ورک نه وي نو الته هر څوک نشي کولای په یوازې سر هغه هدف ترلاسه کړي. نو ما دغه ټیم ورکینګ یا ټیم یا ډلهیز کار په دولتي ادارو کې کار چي، ما تجربه ډیره کمه ده له دولتي یا افغاني ادارو سره، خو په لنډه موده کې یا کمه تجربه کې ما دا شی ونه لیدم. هلته خوشینۍ سره هر څوک په دې کې وو چې ځان ته کریډیټ واخلي، در حال کې د ټولو کریډیټ په ټیم ورک کې تر ټولو ښه ترلاسه کېدای شو.
د وینډوینو کار ډیر اسانه نه دی، شاید خلک په پوی نشي. هر اداره ځان ته پالیسی لري، کله له کومې ستونزې سره مخامخ شوي نه، مثلا کله مو د خپل ادارې د پالیسی خلاف خبرې کړې وي، یا کله مو ممکن په پالیسی چې تاسو ته دکتې شوې ده یا تاسو ته ویل شوې ده په هغه مو سم سر نه وی خلاص شوی. داسې کومه تجربه او خاطره لري؟
په دې کوم ورغه د خړو نړیوال پروګرام یا دبليو ایچ پی کې زما ډیر موده داندم له دوی سره او تر اوسه هم ورسره یم. اوس د ویان په توګه نه، البته دا باید واضح کړم چې زه یو بل مسؤلیت باندې یم ورسره، خو تر جنوري میاشت کې همدغه کال زه د ویان په توګه مې دوی سره دنده ترسره کړې ده. یعنې دولس کاله وشو چې زه دوی سره د ویان په توګه مې دنده وکړه. اوس هم هماغه قرارداد باندې یم، اما یو بل مسؤلیت لرم. نو د باید ډېر واضح ووایم چې د خوړو نړیوال پروګرام کې داسې محدودیتونه نه وو. البته پالیسیان شته وی به په هر اداره کې، علاوه هر اداره وي، اما داسې څه نه وو چې هغه دې پټ کړی شي له خلکو نه. یوه کاملا بشري اداره ده او همیشه دا راته ویل کېدل چې موږ داسې څه نه لرو چې پټ یې کړو. خو ځینې داسې مسایل به وو چې هغه د خوړو نړیوال پروګرام له صلاحیت نه پورته وو، یا تنا دوی پورې نه اړه نه درلود. نورې ادارې هم پکې شامل دي. هغه وخت کې نو بیا موږ د احتیاط نه کار اخیستو چې موږ هغه څوک نه وسو چې د نورو مسؤلیت ځان ته واخلو. نور زموږ د خوړو نړیوال پروګرام یوازنۍ دنده خلکو ته مرستې رسول دي، چې په هغه کې هیڅ داسې څه نشته چې سړی دې پړکې یا د هغې باره کې خبرې ونه کړي. تاسو به لیدلی وي یا تاسو ته معلومه ده چې شاید د ټولو بهرنیو ادارو په مقایسه یا په پرتله د خوړو نړیوال پروګرام همیشه د رسنیو سره همکار پاتې شوی او همکار دی همیشه. زه خپله چې کله وم، یو خدا و چې زه خبریال پاتې شوی یم، ماته د خبریالانو دردونه، دوی ستونزې او هغه چې کار چې دوی کوي هغه راته معلوم و. هیڅ وخت ما نه دی ویلي چې امکانات وو، یعنی ځان مې نه درته نه درېخ کړی، او همیشه ورسره همکار وم. ولو که د هر ادارې نه هر موضوع کې تماس نیول شوی، ځینې وخت به مو ویلي وي چې لږ وخت پکار دی چې موږ معلومات راټول کړو، هغه دقیق معلومات چې باید خلک پرې باندې خبر شي. نور داسې څه نه وو، یعنی پالیسیان یې باید تعقیب شي، هغه رهبری د ادارې باید په جریان کې واچول شي، موضوع باید ورسره شریک شي. اما داسې څه چې ما ته راکړل شوي وي چې یوازې دغه څه ویلی شي، ته د هغې اخاطر نه، داسې کوم هغه نه لرم، داسې کوم تجربه نه لرم.
اماني صاحب، زه فکر کوم زموږ وخت ځکه پوره دی، خو بیا هم کېدای شي بتونه یې پکې ځینې ځایونه لرې کړو. کومه داسې څه لرې چې که وکړې نو شاید د اورېدونکو لپاره دلچسپي مهرباني؟
د اورېدونکو لپاره خو به زما خو مخکې وویل چې زما یوه وړه قصه درته وکړم چې یو وخت ما چا سره خبرې کولې، نو زه لیدم چې موټر کې ځم او راځم، دفتر دی او د خوړو نړیوال پروګرام دی، او کله میډیا ده، کله تلویزیون دی، کله راډیو. نو هغې سره همداسې بحث پیدا شو. نو ما یو څو د ژوند هغه یو مایوس حالت کې وم، ما خپله د ژوند یو څو ترخې ورته وویل. هغې راته کتل، وایي ما فکر کوه هغه د ریژبو خبره وایي چې ته خو د بچۍ شیر پراټه باشي، یعنی دغه هغه سه زحمتونه او هغه تکلیفونه او هغه ستونزې چې ما ګاللې دي چای فکر نه کوو او نه کوي. نو دا به وایم چې زه لومړنی ښوونځی خو ما ورته ویلی چې موږ په څه حالت کې وویل. دغې نه وروسته زه لس کلن لا نه وم چې ما پلار له لاسه ورکړو. موږ د بدبختۍ یو کندې ته ولوېدو. زه مجبور شوم چې زه مزدوري وکړم، زه پاکستان ته لاړم. د پاکستان د کوټې ښار کې ما تاسو بیا اورېدلی وي د کولې په نامه چې دا د ډبرو سکاره دي، هغه کې مې کار کړی دی. پاکستان کې مې د خټګري کړې ده. نور ډېر نور د اوسپنې کان کې مې کار کړی چې په ورځ کې بیا پنځه یا کلدارې راکولې. دغسې تکلیفونه او جنجالونه وو، اما تسلیم نه شوم. کله چې بېرته راګرځېدلی یم، بیا ښوونځي ته تللی یم، کله چې بیا مجبور شوی یم، بیا مې کار کړی دی. نو دغه به کېدای شي ځینو دپاره یو الهام وي چې هېڅ وخت تسلیم نه شي، زده کړو ته ادامه ورکړي. او زده کړه بالاخره نن ورځ زه د نړۍ په ساته د یوې بشري ادارې ویان پاتې شوی یم، او تر اوسه پورې هم ورسره یم په یو شکل نه یو شکل. نو هغه کیسې چې کله را یادوم ځان سره فکر کوم، ما هیڅ وخت فکر نه کوم. نو ټولو ته شاید دا یو الهام وي چې هیڅ وخت مایوس نه شي، نا امید نه شي، ناهیلي نه شي، ادامه ورکړي، زحمت وګڼي، وبالي په ځان باندې درس زده کړي، تر هغه بل هیڅ شی لاسته نه شي راوړي.
او همدا د ستاسو بلکې د هر انسان د بریالیتوب راست. نو خدای مولا بریالی او کامیاب لره.
مننه سروان صاحب.
داو د ازادي رادیو میلمه وحید الله مایار. په انستګرام کې ازادي رادیو انډرسکور پی اے. راپور زموږ قضاوت ستاسو.
چکٹ میں واقع تو رخا رول میں اڑین غم بدی کرما زما جانان تب تر سو پوری جدا دلمان غم بدی کرما زما جانان ای دی کرما زما جانان بچے رے گریوان گردن تر چو بچے رے گریوان گردن آخر بجر ربان کے بس بچے میان ہم بجے